سلامونه د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن سهار یوه ایم ډی 530 سرخکه په سمنګان ولایت کې سقوط شوې ده. د دې وزارت یو خبر کړې اعلامیه کې لیکلي په دې پیښه کې دوه پیلوټان هم وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي دا سرخکه نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګر سمنګان ولایت د غزمی په هدف پورته شوه، چې وروسته یې د سمنګان ولایت د خول ولسوالۍ په سیغانچی سیمه کې د برېښنا له یوې پای سره ټکر وکړ او سقوط شوه. د طالبانو دفاع وزارت دا معلومات نه دي ورکړي چې په سقوط شوې سرخکه کې وژل شوي پیلوټان د جمهوري نظام څخه پاتې هغه دي چې له دوی سره دنده مخته وړي او که نه. هغوی دي چې وروستیو کې طالبانو د روزل کېدو خبر ورکړ. تیره ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ د راپورونو له مخې ځان وژلی دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په خبره کړي بیان کې ادعا کړې ده چې د زرینې په نوم دغې ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د سرچینې په خبره د سپین بولدک د امنیې قمندانۍ تر پلټنو وروسته معلومه شوه چې نجلۍ تر دې مخکې هم 2 ځل د ځان وژنې هڅه کړې وه. ازادي راډیو په یوازې دغه معلومات نشي تاییدولی. د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن هم ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅې کوي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نیومن دغه خبرې هغه وخت رد کړې وې. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تېر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې هېواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون چې طالبانو ملغا اعلان کړی او له هېواده بهر فعالیت کوي وایي په ایران کې پر افغانانو محدودیتونه زیات شوي. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه محدودیتونه تر ډېره په اصفهان ولایت کې پر افغان کډوالو اجرا شوي. د اعلامیې له مخې د تازه تبعیضي پرېکړو د مخې په ایران کې افغان کډوال یوازې درانه کارونه کولی شي چې په نورو برخو کې د کار ساحه محدودېږي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران څخه تر 2500 زیات افغان پناه غوښتونکي د هرات د اسلام قلعه بندر له لارې خپل هېواد ته ستانه شوي. دغه وزارت پرون په خپل ټویټر لیکلي 2131 افغان پناه غوښتونکي تیره پنجشنبه خپل هېواد ته ستانه شوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي له دې ډلې 540 تنه د مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته ورپېژندل شوي دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضي ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړی جوپې د استولو خبر ورکړ. دغه وزارت په وینا په لومړی جوپه کې تیر شپه د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت وایي دوی به سږکال د څلور هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغانان د حج فریضي ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. او د نړۍ د ولوی صنعتي هیوادو ډلې یا G7 په ګډه له چین غوښتنه کړې چې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره پر خپل ستراتیژیک شریک روسیې فشار راولي. د G7 ډلې رهبرانو پرون په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی نه غواړي چین ته زیان واړوي او هڅه کوي چې له بیجنګ سره رغونکي او ثابتې اړیکې ولري. دوی ویلي له چین سره د صادقانه تعامل اهمیت درکوي او خپلې اندېښنې په مستقیم ډول ورسره شریکوي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او دا خبرونه هلته په تفصیل ولولئ. دا بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د ثبات، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې. دوی په خپله اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ بېګا خبره کړې له طالبانو غوښتي چې سمدستي د بشري حقونو نقض ودروي. د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز بیا د دې اعلامیې په اړه وایي
غواړي چې طالبان دې د نجونو حقوق رعایت کړي، خو نه ورکوي. نو ځکه خو دغه دکلراتیف خبرې دا شعاري او غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د طالبانو ویان بیا ویلي چې د G7 ډلې رهبران د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي، ځکه د ده په خبره دا د افغانستان کورنی کار دی. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې یو شمېر افغانان چې په لویو لارو ولایتونو ته سفر کوي وایي رستورانتونه ښه ډوډۍ نه ورکوي.
سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابره کې رستورانتونه یا اوبه ایدو له لحاظه لارې ډېرې خرابې دي او هېڅ امکانات.
د اوکراین د بخمود د روانې جګړې وروستی حال هم درکو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د نړۍ د وسترو صنعتي وادونو مشرانو په افغانستان کې د ثبات اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی چې د جاپان په هیروشیما کې راټول شوي وو په خپله ګډه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ تېره شپه خپره کړه، له طالبانو غوښتي چې په سمدستي ډول د بشري حقونو نقض ودروي، د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د افغانانو په مشرۍ ملي خبرو اترو کې د ګډون لپاره مهم ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت ویاند وایي دا موضوعات د افغانستان کورني مسایل دي او له نړیوالو په کې د نه لاسوهنې غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جیو مشرانو د جاپان په هیروشیمیا کې په خپله درې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړي. دوی ویلي په افغانستان کې د ثبات، آرامۍ او ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت پر وړاندې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې، د طالبانو غوښتل شوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او دې ډاډ ته ورسیږي چې د افغانستان خاوره هیڅ هیواد ته د ګواښ، برید، د ترهګریزو کړنو د پلان او تمویل او ترهګرو ته د پناه ورکولو او روزنې لپاره نه کارول کېږي. د جیو په اعلامیه کې لیکل شوي د دوی په غونډه کې مشرانو د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه د طالبانو سرغړونو سره مخالفت ښکاره کړې. اعلامیه کې زیاته شوې پر طالبانو غږ کوو چې د نه منلو وړ پرېکړې سمدستي بیرته واخلي، په ځانګړې توګه هغه چې د ښځو او نجونو خلاف دي. ټول افغانان باید د عامه ژوند په ټولو برخو کې له پوره مساوي او معنا لرونکي ګډون څخه برخمن شي او بشري مرستو او بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی ولري. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو له طالبانو دا هم غوښتي چې د ملګرو ملتونو منشور ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د دې سازمان ماموریت تضمین کړي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د جیو سر مشریزه کې د افغانستان په اړه بل بحث سیاسي مشارکت او د افغانانو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ پایل دی. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې لا هم د ټولو افغانانو استازیتوب او سیاسي ګډون نشته. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د باور وړ، ټول شموله او د افغانانو په مشرۍ ملي خبرو اترو کې د ګډون لپاره مهم ګامونه پورته کړي. داسې خبرې اترې چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له قوله ټول افغانان پکې برخه ولري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د جیو مشرانو د غوښتنې په ځواب کې هماغه تکراری ځواب ورکوي چې دا موضوعات د افغانستان کورني مسایل دي او له نړیوالو پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
هیله مداد سي باید دوی لومړی خپل وظیفه سرته ورسي د افغانستان اسلامي مرګ د حکومت په شکل باندې باید ومني په ټولنه کې بیا غوښتنې مطرح کړي. دوی مداد سي هغه ځینې مسایل چې د افغانستان کورني موضوعات دي او ارزښتي موضوعات دي هغه افغانانو کار دي، دوی باید په هغو کې مداخله ونه لري.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سازمان کې د امریکا متحده ایالات، جاپان، جرمني، فرانسه، برېټانیا، ایټالیا او کاناډا شامل دي. دوی په خپله تېره غونډه کې چې تېر کال په جرمني کې جوړه کړې وه په طالبانو غږ کړی و چې د بشري حقونو له نقض لاس واخلي، خو د دوی د غوښتنې برعکس د طالبانو حکومت په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لا ډېر او سخت کړل.
د جی 7 د غوښتنو په ارتباط مونږ له طالبانو مطرح کړي دي راپور واورید. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دغه د جی 7 اعلامیې په ارتباط باندې د افغانستان د اړوندو مسایلو چې کوم یاد شوي دي په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي او افغان پخواني ډیپلومات غوث جان باز سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دا اعلامیه کیدای شي پر طالبانو د سیاسي فشار په توګه وګڼل شي او آیا نړیوالې ټولنې تر اوسه پر طالبانو عملي او کافي فشار راوړی دی که څنګه؟
ماته تر ډېره بریده داسې ښکاري چې دا یو نوکریواله په اصطلاح فورمالیټي اعلامیه ده چې هیڅ نوه وزن نه لري، ګرچه دا ډېر وزمینو هیوادونو منتشره کړې هم ده. اوس ته د چانه غواړې، ته خو دا دوه کاله غواړې چې طالبان دي د نجونو حقوق رعایت کړي، مکتب ته پرېږدي، طالبان دي د ښځو حقوق رعایت کړي، کار ته پرېږدي، بیرون ته تګ ته اجازه ورکړي، یادي خونی ورکوي. نو ځکه خو دغه دکلراتیو خبرې دغه شعاري غوښتنې نور هیڅ اغیز نه لري.
د جی او غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې د طالبانو حکومت غوښتي چې سیاسي همکاریو ته مخه کړي. نو تر اوسه خو طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا طالبانو حکومت د دې جوګه دی چې له نړیوالې ټولنې سره سیاسي همکاریو ته مخه کړي؟ او بل دا چې له سختاري پلوه د طالبانو حکومت څونه د یو مسؤول حکومت په توګه عمل کړی تر څو د سیاسي همکاریو فضا رامنځته شي؟
دسی یو گنگ موضوع ته اشاره شوه ده چه اغا سیاسی اقدامات دی اوز دا سیاسی اقدامات طالب چاس رو گی دیده آدرس سوک ده آیا اخپل منزی کم سیاسی چلندو کی دنیا سر سیاسی چلندو کی که یو مشروع نظام را منسته کی دا مشروع نظام پا کم میکانیزم را منسته کی دیده فرمول چه ده دیده گدونوال با چه وی دا دیر نور پختنی هم را منسته کی چه دیر داریگم او د دې هراس وجود لري چې دغه په یو ترتیب یو نرمښت نو سي د طالبان مقابل کې چې د هغوی دغه متدرج رسمیت پیژندلو ته لاره هوار نه کړي. طالبان د رسمیت پیژندلو وړ نه دي. دوی د خپلو د ژمنو د عملي کولو جوګه نه دي او نه باید وپیژندل شي. د طالبانو په ډله کې هغه مسلکي خلک نشته چې هغه د سیاست جوګه اوسېږي او هغې وشي کړی سیاسي کار وکړي یا هغو سره سیاسي کار وشي تر څو چې دوی خپله دغه درک دوی څخه پیدا نه شي چې اوس باید لاره خبرو اترو ته ټولو افغانانو سره پرانیزي. افغانستان کې هغه کوم سنتي انسټیټیوشنونه دي یا عمومي انسټیټیوشنونه لکه ټاکنې لکه د قانون رامنځته تګ تر څو چې دې ابزارو ته دوی مخ نه کړي د هیڅ نوع سیاسي چلند خبره دلته ارزښت پونه لري.
جانباز صاحب ډیر وخت کېږي چې نجونو ته په افغانستان کې مکتب او پوهنتون ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي، نو څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت کافي فشار وارد شوی که د نړیوالې ټولنې تمرکز یوازې پر دې دی چې افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي او هماغه بخور نمیر ژوند مخته بوزي؟
کله چې موږ وایو نړیواله ټولنه، نړیواله ټولنه یعنی څوک؟ نړیواله ټولنه یعنی همدغه اوه یا اته یا نه یا لس هیوادونه پرمختللي صنعتي ټول د دنیا ټول حاکمیت قدرت که هغه نظامي دی که هغه اقتصادي دی که هغه پولي دی د دغو هیوادو په لاسو کې متمرکز شوی دی. نو طبیعي ده چې دقیقا د همدو هیوادونه باید وغوښتل شي چې آیا دوی د افغانستان په حق کې صادق کړي. هر هیواد د همغه ډېر تاریخي اصل نه عمل کوي چې هغه د دوی ملي منافع خوندي ساتل دي. دوی په همغه چارچوب کې هر یو ځان ته او ټول یوځای په دغه اصل باندې عمل کوي چې د دوی منافع باید په هیڅ صورت متضرر نه شي په افغانستان کې یا په بل هر ځای کې. نو په ډېر خوشحالۍ سره باید ووایم چې شواري بلنې به ادامه ولري چې تعلیم ورکوي، ښځو ته د کار اجازه ورکوي، ښځو ته د بشر حقوق رعایت کوي، طالبو ته به همدا وایي د سیاسي ازادیګانو حقوق تامین کوي. دا به تر شعارونو لا پاتې اوسېږي.
خوانه افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی غاوس جان بازو چې د جی 7 یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د اعلامیې په ارتباط چې د افغانانو په اړه باندې ځینې مسایل څرګند کړي وو، د هغو په اړه یې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ. جی 7 ډلې له طالبانو غوښتي چې د ښځو حقونه تامین کړي او همدارنګه ټول شموله ملي ډیالوګ پیل کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر افغانان چې په لویو لارو ولایتونو ته سفر کوي وایي په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې نشته او ډیر شمیر رستورانتونه چې په دې لارو کې فعال دي روغتیایي لارښوونو ته چندان پام نه کوي. له دې کسانو یو شمیر هغو چې د لویو لارو په ځینو رستورانتو کې خواړه خوړلي ازادي راډیو ته وویل له خوراک وروسته مسموم شوي او له همدې امله اوس له کوره ځان سره خواړه وړي. اخو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست وایي په راتلونکي کې د دې ستونزې د حل لپاره پلان لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
بهشته د فریاب ولایت اوسیدونکي ده، وایي که څه هم په لویو لارو سفر له امنیتي اړخه شوی خو دا چې په دې لارو رستورانتونه چندان صحیح خواړه نه لري دوی ته یې ستونزې پیدا کړي. بهشتي ازادي راډیو ته وویل کله چې لفرا تر کابل راځي نه یوازې دا چې په لویو لارو کې جوړ شوي رستورانتونه ښه روغتیایي خواړه نه لري، بلکې په دې لارو کې روغتیایي اسانتیاوې هم نشته.
د لحاظ د امن و نقل وضعیت ښه دی، ښه راحت خلک ځي او راځي، اما د لحاظ د دونه چې یو سمه غذا یا سمه ډوډۍ ورته برابره کړي رستورانتونه یا اوبه اوبه ایدو، د لحاظ لارې ډېرې خرابې دي او هېڅ امکانات. البته د لارې بعضې لارې دي کنه، بعضې ولایتونه دي لارې ډېرې هغه رستورانتونه ډېر خراب دي، اما بعضې ولایتونه چې دي بیا رستورانتونه ښه دي، اما په قیمت زیات دی. به یو خاطره خلک او رستورانتو ته نه ځي، هغه رستورانتو ته ځي چې همه کیفیت ټیټي همه قیمت ټیټي.
د بلخ اوسیدونکي رانا چې دا هم په لویو لارو ډېر تګ راتګ کوي ورته کیسه کوي.
از لحاظ بهداشتی هم
د لویو لارو د هوټلونو خواړه پاک نه دي. موږ د سفر پر مهال په کور کې چمتو شوي خواړه له ځان سره وړو، ځکه د رستورانتونو خواړه د خوړو نه دي. که یې څوک وخوري ناروغیږي، که ستونزه حل نه شي همدا وضعیت به روان وي.
درانه په خبره د لویو لارو سفر اوږد وي او انسان خوړو ته اړتیا لري، خو له دې ویرې چې مسموم نشي کولای په هوټلونو او رستورانتونو کې خواړه وخوري. د طالبانو د عامی روغتیا وزارت د محیطي روغتیا ریاست د خوړو د خوندیتوب امیر بلال احمد مظلوم یار بیا وایي تر اوسه د ښارونو دننه د هوټلونو او رستورانتونو د پاکوالي په برخه کې کار شوی او په لویو لارو کې د شته هوټلونو او رستورانتونو پلان هم لري.
او پاتې شوه د لویو لارو په مورد هم د مدیرانو سره خبره مخکې نه شریکه کړې ده، لازم لارښوونې ورته کړې، انشاءالله تعالی تغیرات به راشي.
د ویلو ده چې د افغانستان په یو شمېر لویو لارو سفر نږدې 3 ساعته وخت هم نیسي، چې د اړتیا له مخې باید یو څوک په دومره وخت کې 2 ځل خواړه وخوري. په لویو لارو کې د خوړو د خراب کیفیت په اړه وړاندې هم شکایتونه شوي، خو په تکرار سره یې ښکاري چې د دې ستونزې د حل لپاره هغه ډول چې اړینه ده ګام نه دی پورته شوی.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 4 ساعته اورېدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي کې افغان زده کوونکو لپاره د فراغت یو غونډه جوړه شوې وه. دوی په پانتون کې خپل زده کړې سرته رسولي. په دغه جشن کې تر 500 پورې زده کوونکو برخه اخیستې وه. له پانتونه د سنت ترلاسه کول وروسته ځینو زده کوونکو د آزاد اروپا مشال لړۍ ته ویل خپل وطن لپاره به زده کړې په کار راولي، او په افغانستان کې د نجونو تعلیم په اړه هم خوشبینه دي. تفصیل له اسلام آباد د ګوهر مسید په رپورټ کې.
په دې دستوره کې 500 شاوخوا جنکو او هلکانو ډیګری ترلاسه کړي. ډیګری ترلاسه کوونکو او نورو زده کوونکو خپل خوشحالۍ د مشال ریډیو سره شریک کړي، او په افغانستان کې د جنکو د زده کړې په اړه ګامونه پورته کولو امیدونه یې څرګند کړل. په دې مهال ایوه زده کوونکي مشال ریډیو سره خپل خبرې سدسې شریک کړي.
د عیار یا نړیوال اړیکو پوهنځي د دویم کال محصله. تر هر څه وړاندې زه د زړه له کومې دوی ته د دغه جشن مبارکي وایم، او خدای تعالی څخه هیله کوم چې دوی د په راتلونکو کې هم همداسې بریالي لري. یقیني خبره ده چې دا بورسونه د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دي، خاص کر د نجونو لپاره. د افغانستان اوسني حالاتو ته په کتلو سره دا چې هلته د زده کړو لپاره هېڅ قسم گنجایش نشته او هېڅ هلته زمینه د زده کړې نشته، د دغه بورسونه د دې سره مرسته کوي تر څو افغان نجونې هم د ښه تعلیمه برخمن شي. او دې سره سره د پاکستان حکومت څخه هم په ډېرې مننې سره چې دوی هر کال کوښښ کوي زیات شمېر افغان نجونې بیا په خاص ډول باندې نجونې پاکستان ته راولي او دوی ته د زده کړې زمینه برابره
کړي. په دستوره کې د زده کوونکو مور او پلارونو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اعلی چارواکو او پاکستان لپاره افغانستان طالبانو سفیر هم ګډون وکړو. ډیګری ترلاسه کوونکي زده کوونکو وویل چې دوی به د خپل تعلیم په بنیاد د خپل وطن او خلکو لپاره لارې سموي.
پاکستان کې د سکالرشپ د باندې راغلی وم او په الحال ډېر ښه احساس کوم. نو د خپل وطن د خپل خاورې قوم لپاره به انشاءالله پلانونه لرم او کار بکوم. نو دلته د پاکستان د حکومت دخوا نه د ډي سي دخوا نه موږ سره پوښ شوي موږ باندې کار شوی دی او دې لپاره به آینده کې مونږ انشاءالله ښه اکټیویټي ولرو. د ښځو تعلیم په باره کې زما پیغام دا دی چې باید هر سړی خپل لنوړه درسونه تفریق دي درسونه پی وایي.
په دې مهال د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن د افغان زده کوونکو څنګ مشر جانزیب خان د افغانستان زده کوونکو لپاره په زرګونو شمیر کې سکالرشپونو ورکولو اعلان هم وکړو. یاد دوی چې افغانستان کې کله نه طالبانو حکومت په لاس کې اخیستی نو ویل کېږي چې هغې وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې جنکو د زده کړو په اړه ستونزې رامخ کېږي چې سو زلا نړیوالو ملکونو پر خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. گوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
کتام روسیه د اوکراین پر بخمود خار د بریا ادعا کړي خو اوکراینی چارواکي وایي د اوکراین په ختیځ کې د ویجاړ شوی خار بخمود پر سر لام جګړه دوام لري. د اوکراین ولسمشر وایي روسی ځواکونو بخمود خار په بشپړ ډول ویجاړ کړی او هلته هیڅ هم نه دی پاتې. د بخمود پر سر جګړه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. تفصیل په دې اړه په دغه رپورټ کې واورئ.
پرون شنبه د روسیې د دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو پوځیانو د شرکت تر ادعا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بخمود ښار د نیولو له کبله د مبارکۍ بیان ورکړی دی. د اوکراین پوځي قومندانانو د روسیې د دغو اعلانونو په ځواب کې عکس العمل ښوولی او د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان ټینګار کړی چې د دوی پوځیان لا هم په مبارزه بوخت دي. خو کله چې نن یکشنبه د جاپان د سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پوښتنه وسوه چې آیا دغه ښار لا هم د کیف په ولکه کې دی. ظاهرا یې د دې ښار له لاسه وتل تایید کړل خو د هغه مطبوعاتي دفتر وروسته وویل د زیلینسکي خبرې تحریف سوي دي. زیلینسکي ویلي په دې ښار کې هیڅ هم نه دی پاتې او روسي ځواکونو هر څه تخریب کړي دي. دغه ادعاګانې داسې وخت کېږي چې د راپورونو له مخې اوکراین د بخمود د شمال او جنوب د ځینو ولسوالیو د جګړې په ډګر کې محسوس پرمختګونه کړي دي. دغه ښار د روسي ځواکونو د لس میاشتني فشار په نتیجه کې کاملا ویجاړ شوی او په دې برخه کې د واګنر د خصوصي شرکت سرتیرو عمده رول ادا کړی دی. په همدې حال کې اوکراین پراخو ځوابي پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخت دی چې اټکل کېږي د جګړې د زر کیلومتره لومړۍ کرښې په اوږدو کې به په یوه یا دوو موقعیتونو کې پیل سي. دغه کرښه په شمال ختیځ کې له لوهانسک پیل په جنوب ختیځ کې خرسون ته نږدې د دنیپر سیند تر خولې پورې غځېدلې ده. روسیې د بخمود ښار د نیولو لپاره چې هم کیف او هم مسکو ته ځانګړی اهمیت لري لوی زیانونه لیدلي دي. روسي ځواکونه له تیر دوبی راهیسې په اوکراین کې د جګړې پر ډګر د پام وړ لاسته راوړنې یا هم لوی بریاوې نه لري. خو اوکراین توانېدلی چې روسي ځواکونه په تیر منی کې په بریا سره له خارکیف سیمې او د خرسون ښار له ځینو برخو وباسي. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي شرکت مشر یوګینی پریګوژین پرون په ټلګرام کې یو ویډیو خپره کړې چې د بخمود ښار د ریل ګاډي د ویجاړ سوي تمځي په وړاندې ښکاري. هغه ویلي دغه ښار پرون غرمه په بشپړ ډول ونیول سو. خو د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دوی د قلمرو د هر متر لپاره به جګړه دوام کوي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت معین هینا ملیر ویلي اوکراینی ځواکونو د بخمود په جنوب ختیځ کې پر مشخصو صنعتي او زیربنایي بنسټونو خپلې جګړې ته دوام ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له احمد تکلب د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واورو.
ملټری نیوز آنلاین خبرونه په خپل وروستۍ غاڼه کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه دوډ کې د ټپي شوي امریکایي سرتیري ټایلر وارګاس اندریوس ته خبرو یادونه کړې. خبرونه لیکي د استازو جرګې جمهور پالو غړو د بریدګي ورګاس د خبرو لاوریدو وروسته له پنټاګون څخه د دې پیښې په اړه د ځواب غوښتنه وکړه. د ملټري نیوز د مطلب له مخې نښه ویشتونکی ورګاس چې په دې چاودنه کې یو پښه او یو لاس پرې شوي ادعا کوي چې انتحاري بریدګر یې له چاودنې مخکې پیژندلی و. نوموړي د خپلې کیسې د اورېدلو پر مهال وویل چې پوځي قمندانانو دته اجازه ورنکړه چې پر برید کوونکي تروریست ډز وکړي. د 2020 کال د اګست میاشتې په وروستیو کې هغه مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په وتلو وو د کابل د هوایي ډګر مخې ته د زرګونو افغانانو په ګڼه ګوڼه کې درنه انتحاري چاودنه وشوه چې شاوخوا 170 تن افغانان او 14 امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. په دې چاودنه کې د ورګاس په ګډون ګڼ نور امریکایي عسکر او افغانان هم ټپیان شول. د انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د هغې افغاني ورزشکاري ژوند ته کتنه کړې چې وایي غواړي د تایکواندو د مهارت په کارولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر ضد جګړه وکړي. ورځپاڼې په خپله آنلاین ګڼه کې د مرزیه حمیدي ویډیویي راپور هم خپور کړی. د راپور له مخې 21 کلنه مرزیه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د 2020 کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه فرانسې ته کډواله شوه. هغې ورځپاڼې ته ویلي چې غواړي د روانې مې میاشتې په 9 د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د تایکواندو په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. دا زیاتوي چې په دې لوبو کې به د کډوالو له لوبډلې سره وي، نو ځکه نشي کولای چې د افغانستان بیرغ اوچت کړي. مرزیه وایي چې د آذربایجان د اتلولۍ په لوبو کې به د طالبانو نه بلکې د افغانستان د ښځو او خلکو استازیتوب وکړي. مرزی حمیدی هیله لري چې پر روان کال کې به د فرانسې په اولمپیک کې هم ګډون وکړي. نو موري چې په ایران کې په کډوالۍ کې زیږیدلې، لدې چې نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي، خپګان ښیي او اوښ کې تویوي. دا طالبان تروریستان بولي، خو هیله څرګندوي چې یو ورځ به حالات بیرته ښه شي. د افغاني ورزشکاري چې په فرانسې کې یوازې اوسېږي، انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي لدې چې له خپلې کورنۍ او ملګرو څخه جلا شوې خپه ده او د خپل هیواد په اړه هر ورځ فکر کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
آزادی رادیو ته غواګی اسکول شي زموږ پروګرامونه په azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستي 24 ساعته واوري، یعنی زموږ نشرات 24 ساعته دي. شپې ورځ کولای شي زموږ د رادیو بیلا بیل خبرونه واوري. اوس هم د تاسو زنی غوناو پیغامونه خبرو.
سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته. اسمت الله احمد غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ نن زموږ دغه څو مسافر زموږ د ولسوالۍ اوسیدونکو دي. د غشپای ورځ کې چې نادر کسوي دي په ایران کې ورک دي. د عمرونه هم ډیر کم دي. موږ چې هر څه معلومات وکړو، هیڅ معلومات موږ ته په لاس را نغلو. له آزادی راډیو نه دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي او تر مسؤلینو پورې ورسوي، دوی په پیدا کولو کې پوره همکاري له موږ سره وکړي. او له مسؤلینو نه دا هیله لرو چې دلته په تهران کې کوم سفارت چې د افغانستان په نامه ده دلته موږ ته خدمات نه وړاندې کړي، دلته د موږ غږ نه اورېدل کېږي. موږ د ایران مسافر، ټول مسافر دا شکایت کوو، له ډېر بد مشکل سره مخ یو. موږ ته اصلا خدمات دلته نشته، موږ مسافر دلته اصلا رسیدګي نه راته کېږي، موږ غږ نه اورېدل کېږي. سفارت ته چې ورسو جواب نه ده، موږ ته لار نه راکوي، له ډېر بد وضعیت سره مخ یو. هیله لرو چې دغه سفارت کې کوم مسؤلین چې دلته کار کوي باید له دغو سره خبرې وسي او د مسافرو غږ واورېدل سي. د آزادی راډیو نه دا هیله لرو چې زموږ دغه یو غږ او د موږ دا پیغام نشر کړي تر څو مسؤلینو پورې ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی راډیو اردوونکو کارکوونکو سلامونه میرویس اخلاقی د هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی زموږ یوازینۍ غوښتنه د طالبانو د مسؤلینو صدا ده چې د دغو اوبو په بخش کې دوی باید ډېر متوجه اوسي ځکه اوبه مخکې قوې ډېرې وې اوس خو ودې بارانونه نه دي سوي اوبه ډېرې کمې دي دوی چې ځینې ولسوالۍ ته ورکوي یا نیوې ولسوالۍ ته یې ورکوي بیا بلې ولسوالۍ ته نه ورکوي تر ډېره حده پورې ځکه چې بیا د هغو کښتونه وچېږي بیا د هغه وخت اوبه ورکوي نو زه د دوی سه دغه هیله په درناوي سره لرم چې هرې ولسوالۍ ته په نوبت سره اوبه ورکړي تر څو د بزګر وړونه دهقانان وړونه دوی خپل اوبه په ښه معیار سره ولګوي تر څو خپل کښتونه دغه مو پیغام دی هیله من یې تر مسؤلینو پورې ورسوي ډېره مننه د ازادي راډیو د اورېدونکو څخه چې زموږ پیغامونه نشروي
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي ورځو لنډو خبرونو ته د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تایید کړ چې نن سهار یوه ام ډی 530 سرخه کالوتکه په سمنګان ولایت کې سقوط شوې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې پېښه کې دوه پیلوټان هم وژل شوي دي تیر ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د راپورونو له مخې یوې 23 کلنې نجلۍ ځان وژلی دی د طالبانو د حکومت د کندهار د والی دفتر ادعا کړې چې دغه نجلۍ چې زرینه نومېدله عصبي ناروغي درلوده خو مخکې اندېښنې وې چې په افغانستان کې په ښځو نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅې کوي افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو ملغا اعلان کړی او له بهره فعالیت کوي وایي په ایران کې پر افغانانو محدودیتونه زیات شوي دي د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 په ګډه له چین غوښتي چې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره پر خپل استراتیژیکې شریکې روسیې فشار راولي لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو شې چاري زموږ نننۍ ملمه هم شاعر دی هم لیکوال هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست زموږ ملمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي له دې څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي
زه کابل کې مخبل ورکوالې کې جو تیر کړی دی لیشم په کابل کې چې خبره خپوړی مې په کابل کې کړی دی لومړی خونځي ته په کابل کې لاړلو لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و هغې ته لاړم هغه په ویسل آباد کې و د جنګلک د فابریکې شاته پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم هلته فتح خان زمونږ استاذ و ډېر ښه سړی و هغه اول ورځ زما یادېږي بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او عمو خښتو ښوونځی و یخی ورځې لرلې ګرمې ورځې لرلې تودې ورځې ښه دوستانې لرل ښه ښوونکي لرل بد ښوونکي هم لرل ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکي و هغه وخت کې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم پېښور کې وم دی ناروغ و خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ ملګری مو ډېر ښه ملګری مو نور خون کې زمونږ شو اکثر ورپکې ملګری و تر دې چې خون کې وي غنی خان درنګ سکان سړی و لوړ دنګ ډېر خوږ سړی و ډېر ښه سړی و ډېر مهربانه سړی و خدای ژوندی لري که ژوندی وي وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و ډېر ښه ښوونکی و هڅولو به یې پوښتنې وکوي پوښتنې وکوي موږ به د خپل موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې کله نه کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې کله نه کله به مې ساینسي پوښتنې وکړې دا زموږ د دنیا ښوونکی و او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې په حساب کې زه ډېر تکړه وم بې حساب زما داسې یادېږي چې کله نه کله به زه یو ټولګي زمانہ اولان دي ټولګي لکه زه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کې نه دي حساب په سات کې یاد دوی سر مرسته وکړه حساب په مضمون کې اوس هغه تکرواله نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی او ډېر ښایسته والیبال بیک او ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر ښوونکی چې سر معلم هغه د پنجشیر یو ډېر ښه سړی او ډېر نیک سړی او دوی زمونږ غالباً کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو. بیا بد ښوونکي مونږ لرل یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي تکڑا ہوا الکانو کے رات لما او پکم وقت وحالم پاگ وقت پگم کی اما او زو دو ٹولگی چا خبر اول نمر اما او زد دمر وحال اوم چیز ما دو گونو دو بو چکونو وی نتلی او بیا پلار میری خودی بخی هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګ مشهور ننګ یوسفزی ډېرې پېژنتون کې هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو. بیا سمدلاس لاړ په سر خون کې پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته هغه خون کې بیا پټ شو د خون کې نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه را سره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ و ښه یې ډېر و. ملګري زموږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لنسب سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لیخ صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و په عقیدو کې د ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه هغه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ یو په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې هغه هغه ډول آرې اصول مونږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبیې ته لاړم کانکور هغه وخت کې و ما کانکور ورنه کړ ته اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی آقا وکیل شده شورا در دشتیرچی در ون نه نو کانکور ما ور نکه زدیر اقلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگه سطرخان آقا وقت که زمانگه سر خون که و مدیرو زمانگه در برخی دیر خسله و دیر مهربان رسله و او بیا نه تا پا منگه در چو مزامین و نه پا آقا وقت که در ما پکیه سره چه پا وم که ولس مزمونه و که فرلس مزمونه و آقی تشو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني وم او ملګرو د دوستانو پیرو ما او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځ هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې ښې تیرې شولې که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول د شاه نظام چې دی دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادیږي چې داود خان راغې زمونږ چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نیټه وه او شپږویشتمه مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړو ظاهرشاه دغې نه وړاندې تللی و ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کښې ما ډېر ښه دوستان لرل. په حبیبیه کښې ښوونکي هم ډېر ښه و. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کښې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش. زه اول نمره وم هغه دویم نمره و. او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کښې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کښې نظام بیا د داود خان نه هم واوخته. زه بیا پوهنتون کښې وم په ننګرهار طب پوهنځي کښې. زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کښې په لسم کښې وم هغه وخت کښې هم چې په افغانستان کښې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کښې زما د شعر کتاب چې دی دا نه و چاپ شوی. زما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کښې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت وی دا نن چې ورته مونږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربی صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کښې وی په هغه وخت کښې ورته اطلاعات او کلتور وی. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کښې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کښې وم زه هلک وم او زما په خیال سره چې اته سوه افغانۍ وې که اته سوه دېرش افغانۍ وې اته شپېته افغانۍ وې دا په هغه جایزه کښې ما ته ومنل شوې ما ته راکړلی شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کښې ما دا کتاب واخېسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
له دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کالي کښې ویلی و. زه په ګرانه باندې د لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وویل د لسو یولسو کالو به وم د لسو کالو وم. او د هغه شعر نه وروسته بیا ما په خټه کښې په وینه کښې دا ادب و ځکه چې پلار مې د خدای و بخښي ننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور و. هغه به ډرامې لیکلې شعرونه به یې لیکل کیسې به یې لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم کله چې به مې پلار ډرامه لیکله یا شعر به یې لیکه بیا به یې په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویا به یې. زمونږ هغه وخت کښې په ګذرګاه کښې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلورو کالو به وم خو چې پلار مې کله دا خپل شعرونه لوستل دوی به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول. هغه ما ته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چڼو چنهار دی که نغمه د لرګبنو ده دا یو بندې نیم بندی ما ته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کښې وویل. بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې مونږ د ملنګ جان بې خدای وبخښي د هغه په مزار باندې مشاعره وه زه وړوکی وم. زه د هغه هغې مشاعرې کښې زه د ګډون دپاره مې پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړوکی وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې. نو زه هلته یو ډبګۍ غوندې وه دیوال غوندې وه په هغې ودرولم. نو ما خپل شعر ووی هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي هغه هم ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کښې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کښې د کامې د ولسوالۍ په بیسودو کښې. بیا مونږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کښې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و. نو وړوکالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کښې وم چې پلار مې د خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره مونږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب و. هغه وخت کښې ډېر زیات هغه په افغانستان کښې مشهور و په ریډیو کښې به اعلانونه کېدل په دري کښې و. هیټلر ما اوس و د هغه د ډرایور د خولې قیصه وه هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کښې ولوسته خو زه یې په یو ټکي باندې هم نیم پیل شوی لیکن هغه کتاب ما ټول لوستلی دی. نو دا دا وړوکوالی او دا د وړوکوالي شاعري وه. زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته ووایست. تاسې په ننګرهار کښې طب ولوست دوام بیا پسی ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه با د دولسم نروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعر و بلشا به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولی شي زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړي هغه په خپله ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کلکه دویمه نمره اولنې نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی وو مورې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې دوه سوه شپږ پنځوس وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشوله او بیا مونږ مهاجر شو من بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه زما پی سي بي اول کال لوستی وو زه په اول لومړی کال مې وو زما د طب په پوهنځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله بیا مونږ راغلو بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی او شته چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځي نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم ښه د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وومه د یو څه مودې دپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه دوه کاله غالباً بی بی سي سره وم نو بیا ډاکټري پاتې وه زمونږ نو بیا زه جرنلسټ وم بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه بله خولۍ مې په سر کړې وه هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر وم خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغلم په څه بوخت یاست
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته ویم وکړم زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم دوی هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوی هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی به وی او خدای دې نه ماتوي هره شیبه د هر څه چانس وي زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کاله وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي دپاره لیکلې وي او ټولې په څمانی لیکل شوې وي په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځه تمه کلیزه وا کلسمه کلیزه وا غالباً لسمه کلیزه وا داغی په مناسبت باندې داغی په تلاو ساوت ایشیا د جنوبی آسیا ټول ژبو خپل خپل پروګرامونه کول. هندی خپل پروګرام کاو، فارسی خپل پروګرام کاو، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزوما. نو دا غزینه خخته کې خود لښول هغه تیګه د بنسټ کې خود لښول دا اړیکو بیا روسره نه کور نه جون راغې په دې منځ کې ما غ ډرامي وکړلې د یو ان جی ډی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سړی دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و لکه مرستیالو د ریډیو د مشر دے د پیخور د ریډیو د غاړې نه او د بی بی سی د خوانه زومه او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه، هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل. هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
هو، مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوي او روپ دی خدای لوي، هغوی دغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولېږل، او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه. که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بېرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټولګې ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړ، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو، او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژۍ په منځ کې، نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انځور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړه. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر، شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلې هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده. د دوی نومونه د ګڼو دوستانو ویل شعر دا نوم ورله ورکړه. بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو، اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوي وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم، لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري، یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې، یا کومې ریډیو نه واوري، یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم، او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي، او په پښتو کې مې کړې دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست، یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري، او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري. لا هم
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته خامه نومه ده، دا په دې لیونتوب یو ځای سړی اخته شي، بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناست یې، او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناست یې، او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې، او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناست یې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي. دا
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه، طب کې مو هم لیکنې کړې دي، یا مو کتابونه ژباړلي دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلي. په دې کې زه ځان ته هم پړیم، او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم، او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي، و چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي، او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خالونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته دي، کنه مونږ خپل غمونو ته دي، خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کېږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅې، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لګلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زرا وښ باړم. ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي، او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوانی، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې یم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی، او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا د 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره خو نه ستړی کیدل نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي لیکنې کو شیر نه ځان نشم خلاصولې ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلغواړي چې شیر ولیکم زبې شیر لیکم لاندې کنه کزما زلغواړي کنه غواړي زبې هغه کومه خو د نویو وګدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې اوس مې ورته زړه دی ژوند پرې خودلو او روغتیا پرې خودلو او پیښو لاله مهلت راکړه نو کېدای شي چې
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.